د ماسختن 9 بجې شپې احمد چې بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربی اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربی اماراتو یو سوداګر او د الاهاب تور ګروپ بنسټ شوونکی خلف احمد الاهاب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاهاب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي، له خلکو غوښتنه کوي چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د غسیالی نن د منځنی آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې تر سره شو. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغیزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطحې کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووشل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډز وکړي. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه اوس د رټو په منځنۍ سپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحد عربی اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 50 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
ساری خونی یو داس شان ک د موږ سره کومه کوکو جوړی کوي وا د مارکیټ په کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غولسکونو جنود سفر مخنیولي چې غشتل نن سار د زدکو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور چې د جنود ته د زدکو زمينه برابر کړې و په خپل ایکس شبکې کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ په لاله دی هواغه غندل دی. د پورته بخ کې له طالبانو غوښتنې چې د سونځه هوار کړی جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
د الاهاب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور وای د طالبان حکومت هغه سل جونې چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکې یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بللې ده.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاهاب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او پټول برخو کې اسانتیاوي برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیواله ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غکړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بی له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر د دین جلینوم نه ذکر کړي.
موږ سوي میدان کې خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبای ته ولاړ شو. محرم له روح خو دوی غوته هم اجازه ور نه کړه چې محرم یې درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې نه کړه.
د طالبان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو لبند د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بي صادق اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق د 15 میاشتو رئیس ورور په زندان کې او بي برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو د بشري حقوقو او زده کړو د برخه فعالانو د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصې لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متی الله وی صادق خلاصون وختنه کړی ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمایزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوای دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستي لیک راغلی متی الله وی صادق د افغانستان د زده کړو برخه مخکخ فعال دی چې په سولې استوګي په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلی ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله وی صادق مارچ په 28مه د کابل ښار په 15مه ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د وی صادق نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عام افکار یې مخشوشول، هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي وی صادق 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي د متی الله ویسا لنیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خلای هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله ویسا د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
څخم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په بار باندې ز خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشت اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او د هغه په بار باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی، تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویزا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متی الله ویسا د زندان څخه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی لولاویسا کلی تطلی پارا کمپین کلاس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورتکی او متی لولاویسا دا زندان سی باید طالبان الی دا سین دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرنی او دا نا اسلامی دی نا دنیا دا جوند سر دا کار روان دی نو
د دغلک یو بل لاسلیک کون کې د بشري حقوقو فعال او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایژوکیشنل اکتیویست
میسه واسه دسته بود برخی فعال و خطه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دن اسلامی او نام انسانی قانون کده اغا باید خلاص شی ملگوری ملتون باید په طالبان و فشار روری مون خبری از تور چوی سنه در روحی و روانی او نام در جسمی در خلف ده مون وارو طالبان جر در جر بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې د چپتیر دوا او اونۍ کې تازه شاوخه یول ستنه خبريالاند طالبان له خوانی ول شوې چې نه یې لا هم د دې په بند کړي په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د خزو د حقونو اته تنه فعالان هم داسې محال چې د اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټول شوي ای طالبان له خوا ونیول شوي خو بیرته خوشې شوي د خبريالانو او د خزو د حقونو د فعالانو سربیره د بیلابیل برخو نور فعالان هم د طالبان له خوا نیول شوي چې یو شمېر خوشې شوي او یو شمېر لا هم د دې په بند کړي
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیولا وساد خوشکېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ وی له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوال ټولنې د راتلونکو تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. شاغل بنټ دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وای دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجه او زندانی کېدو په اړه د یونامال راپور وروسته ریچارډ بنټ وای د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځتلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پروند امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
Since the Taliban
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ، د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی. د دوی حقوقو له منځه وړل شوی. داسې نور بیوزلې ډلې هم شته، په ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقوقې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د اسنادو په ټولیدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدار څرګندونه کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام له 800 زیات کارکونکو او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهدي په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه د حملې کلی و چې دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملي شوی. په ورته وخت کې یو افغان امیرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بي وزلي په کورنستي روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګوري ناروغ شوي، خپل مې مور ناروغ شوي، بيخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په راخ نقص تورند. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وايي نو ټول افغانانو حقونه خوندي کړی دي.
د انجینر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 سم پوري مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات ټول شي سی وي.
د بیا ورخه د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چورت فورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاودي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو ټکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو لغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سیشن بي پورس په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دای وای چې له جګړې څخه د پاتې شوی ماین په 14 کې خړای او بجل شو. زمان الدین ازادي رته ویل چې څو میاشتې مخکې دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه محل 14 وشو چې هټي وال دي زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په 14 کې ټپی او روسته ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویل هغه نفر چې وسپنی خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست او چاو دیده. دا حلق حمل تخرڅون کی سره ناستوه.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شواب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو کمې دوورسته د ناچاو توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل ډیر شوې ده چې ډیرای مشمان دي. نو موري ازادي رغوته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه خوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي، 3000 کسان کار کوي او هغه جایو ته څو مونږ رسیدو بس کار کاوه چرته نه رسیدو ته بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دي. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه وای زیاتره ماشومان دي انجونو کې اولکان څه دي مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوی مهماتو خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله یو زر دوه نوي کسان وژل شوی یا ټپیان شوی دي چې 85% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوی یا هم ټپی شوی دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د پخواني جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالی مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پاکولو پاسو ډیر اغیز وکړ او د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبل زیات شوی. افغانستان یو لغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوی مهماتو د چاودنې له امله ملکی وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 5000 ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ پینټ وی د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرولونو لمنځتلو سره هم حاله ل طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا تیر شل کلنې لاسرولنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې د پښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړي.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار او زحمت وایسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د ډاکټرا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هر برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی و په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پاوس په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې چې کوم لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي، ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ بل طالبانو سره د بشري حقوقو د نقص په دوام کې پراتونکو کې څه ډول پالیسی غوړه کی ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی، هغه ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه د هر طریقې څخه افغانان خپل شخ اوچتي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځان یې ویستل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کیږي، داسې پیښې ډېرې کیږي. او ورته دغه سي چې هغه بندیان کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلور ویشت دقیقې دی په نه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومتري واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سش کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېرته دي، په پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 14 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یو غوښتنه هم لري.
دمو د ریاست زراعت نه د غیوا غوښتنه ده چې دمو ته یو مارکیټینګ او سړی خونی یو داسې شان ک دمو سره کومک وکړو جوړ یې کوی. و د مارکیټ په اړه کې دمو ډېر مشکلات دي چې مارکیټ ورته پیدا کو، دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې دمو نه څه کوو. دا یخی خونی سړی خونی وای دا به ډېر ښه ساتل شوی و.
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانۍ یو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکه هیله د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکه هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یو لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 950 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤوف بیا ډیر ښه وځلېد. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټ ترلاسه کړې وې. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوي چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلی کوریا یو پیاوړی حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلی کوریا څخه و چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې و او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکي ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګه د مارشل آرت تجربې او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند با تر لاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولای شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په ورسته یو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو شهر کې د کیمونیون کاپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اواتیا کیلوګرام کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت 18 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری و توانیدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او و توانیدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانیدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان شار کې تر سره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانیدم چې په پاور بریکینګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو ټیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ د لچا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دي چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر سلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډل اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډل کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشري مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان په اعلان شوی لوبډل کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کومار یادوف، شریس آیر، تلکوارما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، رویندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولید چې د آسیا جام سیالۍ د روانې میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې پیلېږي او په سریلانکا کې به پای ته ورسیږي. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې ده چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونی مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننونکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپهن نه یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. خاغله فرهاد تاسو راته وایي چې سمو ولید یو اربیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیټ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم زدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې د خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
خاغله فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصول له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه تر سره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته لوړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تل په دې لیکي وصول وبدل نه پوهیږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی. سره د دې چې جاناتن ټراټ ته موږ سره او هغه خپل هم خو حکومت خو پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده. او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شي.
صافی صاحب، تاسو تر ازو په هغه لوبډلې چې کله بله لوبډله هوست کوي یا دغه مېلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په د دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه وکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کیږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي وکټ شي یا داسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډیره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت چې هغه ته فائدہ پر واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څو وملی دل څه تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بل خصوص کومه ګټه نه اخیستی و، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دی کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډیر زیات دي.
نو وکټه په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټه زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړه. نو هغه کوم ټارګیټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هماغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغې وکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګیټ ورسید. دغه شپتاو یا رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب خاغلی فرهاد به پښتنه وکړو. فرهاد دارا ته وایي چې زمونږ د چټک توپا چونو یو برخه ده چې لډیره وخته لستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقی او د غراز ور سره د عظمت الله مرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټک توپا چونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپا چونې ډیسپلین د چټک توپا چونکو ډیر ښه نه و، هغه لاینو لینت د فضل حق فاروقی نه و برابر چې کسه هم د ګوره ډیره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاینو لینت سره توپا چونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکو او که د په خپل په توپا چونه کې ستونزه و.
تایل صاحب سوینگ و د فضل حق فاروقی د پاره مخ کې اورونو کې د پاره سوینگ امغه و پړومبی و ورکی هغه د فخر وکټه هغه ته په وایډ بال باندې سوینگینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو، هغه وکټه نو روستا فاس بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مو اخیستله. فضل حق فاروقی خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې، یو نفر اوس وځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15.4 اور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل 100 اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خستله. نو دا د فاس بالرانو ستونزه سایل صاحب ټول عمر نه روانه ده، د دسه به وخت راغی چې رحمت شاه باندې منګ شپکسل وختم او ورته منګ رحمت شاه راوست او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې مونږ ته یو زیات منګلو باولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوباولې ودا مخوي.
هم دغه پښتنه ور سره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم ایڈوانټیج هم ساتي د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستاسو په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولې دل شول کنه رحمت په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به وسیو سلاوی او یو سلو اتیو منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو کسبل راز به تر شاوي.
سایل سے په نه هدیر شم ور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغه، نو د دوو بالو خبره ده، د دوو خو بالو نظر اخیرانه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نظر تاسو مغه مقاومت مونږ کو، نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وکړ کم تقریبا تر شپږسل وختم اوور کې چې کم شاداب رانه او چې درغه وخت پورې دا لو با دوی غټ پارتنرشپ مونږ نه واچو او دا منګه یو بالر د سنخ کار کې تجدید غلطه منګه وکټه واخلي. فاست بالران نه خو بيخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل سره شپږ شپږنی ما ور واورې سره نه دي، نو دا خپل ورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته چا یو آل راونډر دوی زیاته چا فاست بالینګ غلو.
صحیح صافی صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پیر تر سره کړ، خو په دویمه پاڼې کې ګورو چې د پاکستان چټک توپا چونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټ یې اخیستې دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت
مضبوط او قوی ده. دوی چې کلم لوبي کټلی دي همدغه اصلي لامل دغه دی چې فاست بالینګ دوی ډیر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین ته بالکل برابر نو نو هغه مخکې کوچ شپ دی اداوري وکړل، هغه یو بالو هغه د ویکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو ویکټ رااله، هغه نو ورسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو نو هغه سی لین او لین سره بالو نکړو کنه، کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغه هم نشو هله او گزارې ور سره ډیر کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آرس راوپ نو دوی د غلین ولند خپل پرې نه خوستو او لین ولند سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمینانو غلطي ده لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمینان په کوم والا ورشي لس کاله وروسته په هماغه بال باندې ورشلو یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ کچ بال ووهي غټ غټ پلیران زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی ولې نشي زده کولی یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي دغه شارټ پیچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته هم په مغه یو بال اوټ کیږي ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي خپل لوبغاړي ته راجی کیږي کوچ ته راجی کیږي ادارې ته راجی کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي دا سټیپ په سټیپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لند لینو لند خواله او شوام دغه زموږ دغه سر وکټي او ټاپ اډر وکټي واخیستلې نو دا د سینو شو ویل چې د وکټي سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل او خیاطیا لینو لند سره بالینګ کو او زموږ د بیټسمینانو غلطي او مهمه خبره دا چې زموږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهلې دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب ښاغلی فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالي و دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبی تراغه تاسو د چپ لاټړ کې وای او ولی وای چې په نننې لوبه کې وای
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په وست انډیز په خلاف باندې لري وو په ورلد کپ کې هغه څو شپږتیا منډې جوړې کړې وي خو ما ریاض حسن فکر کاو بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو ما نه پوهیږم ولی سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې راځه ما په فکر باندې د سې فیصله او چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده نو
ښه دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو تر دې راپوري نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر تو په هنه کوله که څه هم مخکې دی هغه یوازینه تو په هن کې په ملي لوبډله کې چې د تو په هنه نمبر نو معلوم شید او په څوم نمبر تو په هنه کوي خو په دې ورسته کې په څلورم نمبر راته که څه هم په ون ډے کرکټ کې په سلورم نمبر کا یو تو په هن کې راځي هم د بال کنډیشن هغه سي وی نه وي وتر ډیره پوری خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تلنه کې کو ریاض تر ډیره د نیوی تو په هن کې دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې تو په هن کې چې اکثرا د یو څه زور تو ته مخامخ کیږي هغه ټایم کې سپینران راځي نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام تبارتیا وځکه کچام من فایل کې دوه وکټې له لاس زر د لاس ور کړې خو کدا غا اننګز لګرځیدلې وي او بیا سپینران راغلي وي اکرام په ډیر خندو ثابت شو
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز هم والو هغه کې په میډل آرډر کې غلو پکړې و نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار فیلو ټول خلک او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه لوبې د لوي ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب د او به دومره غټي لوبې په خلاف باندې راځي نو دا یو ایکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار او لوبې د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ
لیست. یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بدپښتنه وکم، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلې دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي. دغه سچویشن کې لکه افغان لوبډله چې قرار درلود یا قرار لري، په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي، دغسې یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په د هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې په ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنې ته راته. ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ز تو په هم کوله، نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنو.
سائل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم، دغه زید فارک راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وي، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فار د فار ټیم وخت د پاره باز وخت د پاره د جوړ کړي وي، د منټلی جوړ کړي وي، او د دې تعداد ساس کار کړي وي چې وخت رازی مونږ باندې فشار رازی لوبډله د فشار لاندې رازی. نو کوچیرته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تا کو زو، نو ته باید په دغه وخت کې موږ ته ډاډ راکړي زموږ لوبډله داسې یو ځای ته دا سکور او رنځونه داسې روان کړي چې موږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید ته مخکې د مخکې کنټرول کړي. نو دلته کوچیز ته پکار دي چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پیله تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نورې سیالۍ دي. لامل څه بولی
سایل صاحب؟ فشار، فشار برداشت کول دي، هلته تک دی، هلته ابزور کول دي، وخت هلته په ویکټ باندې اسس کول دي، کتل دي دغه ویکټ سره رقم دا سره رقم حرکت کوي. لکه تاسو وګوره ابراهیم اولنی شورت بال هغه پل پسې لاړه، هغه یو بال موقع نه ګوري دی، پیچ ته نه ګوري چې دغه بال به څومره صورت کې ماته راځي یا دا پیچ را پرېږدي یا یې ساری. نو خپل لږ په دې ویکټه باندې دا فشار سره خپل ډیل کول دي، نور نور دومره غټه خبره نه ده.
حشمت شاهدي لوبډل مشر چې کله لوبډل مشر ټاکل شوی، د حشمت شاهدي پرفارمنس هغه عمر نه ده لکه څنګه چې په 2018 آسیا جام کې او 2019 نړیوال جام کې هغه کم پرفارمنس درلود. د دې پرفارمنس ورستر بلې یعنی په لوبډله باندې د بوچکیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو د غیلا عمل د په لوبډله کې پاتې. فکر نه کوي چې د احمد شاهدی ز په لوبډله کې نور نشته؟
سائل صاحب بالکل، دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځېدلې ده. مونږ کوشش کوو، زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی دی کپتانۍ دنده ور وسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي، مطلب هغه داسې یو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار به ټیم کې واوسیږي. مونږ دا کوشش کوو، نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې داسې یو کپتان وټاکي. دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پامه غورځېږي، نو هغه سې پامس بیا نشي کولای. نو ستونزه دا ده اوس کو مونږ راشو زمونږ مخکنی کپتانانو ته کوم راشو کو نبی ته راشو هم دغه سې دی که ارشد یو وخت زمونږ کپتان شو هم دغه سې لپاره موږ ورته درو، نو هم داسې حشمت راشي. اوس مونږ دلته کو وګورو، نو داسې یو بل کس مونږ نه ګورو چې دغه کپتانی ورته اوس پارل شي.
نو فرحت خان، تاسو راته د اخره کې وایي چې کومه ستراتیژي ستا له اندر روانه دوه سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډله وکړی شي په دې سیریز کې پاتې شي، بالخصوص د را روانې دویمې لوبې لپاره چې دویمه لوبه وګټي؟
سایل صاحب، ټاپ آرډر بیټسمینانو کار دی رنزونه کول، لکه څنګه چې بالران ګرام دي چې وکټې واخلي، دغه شانته د بیټسمینانو کار دی چې رنزونه وکړي. کله چې بیټسمینان رنزونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي. نو اسانه خبره ده سایل صاحب، خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي، دغه د ټوله لوبه د ختم شول په نیمه څومره خیال دی، دغه به لوی ټارګیټ کله چې افغانستان پټوله اوټ شوی، نه نفر اوس وزیدل لسم نفر بیټنګ ته راو نه وته. نو سائل صاحب بس افغانستان دغمبر پختنم رانه تاسو یې رښو بخنه غواړم بیرته دی الداغه ته یو کتل د سکرین ته قصه
نه راځي او د لوبې د دویم لوبې لپاره مکمه ستراتیژي پکار
او ستراتیژي سائل صاحب بس خپل فیرلس کرکټ پکار دی او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډل سره د سیریز دوی کله نه دی کړی زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه د دوی فشار لاندې راغلی دی دوی مو درې مو لوګ تاسو ګورئ دوی نه دا فشار ان شاء الله لری شي او نورمال حالت ته راستان شي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د لوبله میدان او نيزي خبرونه د لنو مينوالو د دیونه سپورتي خبرونه بش پړه شو تر بیا خې چاره
ورزش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال